Radio.
جمعه خبرګول شپاره سم د جون 15 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د خبرونه د ماشام تر وبچو په منځني سپه 12/19 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر مخ ته وړم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرسته کوي. سهار مو بخیر. وړاندې به واورئ چې داعش په کابل کې د وزیر اکبر خان پر جومات د روانې اونۍ د برید مسؤلیت منلی دی او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د داعش پر ضد پر مبارزې ټینګار کړی دی. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. د امریکا په سینا کې د جمهوری غوښتونکو مشر وایي چې پر طالبانو اعتبار سخت دی چې له ترهګرو ډلو بیل شي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې د افغان سولې د زمینې برابرولو لپاره هلې ځلې کوي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو شمېر مدني فعالانو، هنرمندانو او سیاستوالو د نژادي تبعیض پر ضد په ځانګړو مراسمو کې برخه واخیسته. د خبرونو تفصیل. د امریکا په سینا جرګه کې د اکثریت جمهوری غوښتونکو مشر میچ مکانل وایي امریکا باید له تروریزم سره د مبارزې لپاره په افغانستان کې کافي حضور ولري. میچ مکانل دا خبره پرون د پنځشنبې په ورځ د خپل هیواد د سینا جرګې ته وکړه. د زیاته کړه دی وایي موږ باید په افغانستان کې کافي حضور ولرو چې د داعش القاعده حقاني شبکې پر ضد خپل ستراتیژیکه پیاوړتیا خوندي وساتو. موږ باید په افغانستان کې کافي حضور ځکه هم ولرو چې هلته د عراق او سوریې برخلیک تکرار نشي. ښاغلی مکانل زیاته کړه پر طالبانو باور نشي کېدی چې له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره به اړیکې قطع کړي. ده وویل امریکا باید له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 نیټه د لاسلیک شوي موافقې له مخې به طالبان له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې قطع کوي. همداراز به امریکا په افغانستان کې د جولای میاشتې تر نیمایي پورې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 ته کموي او د 2021 کال تر می میاشتې پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. خو د ناټو او امریکایي چارواکو په وینا امریکا له مخکې لا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 ته کم کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو او داعش ډلې حملې دوام لري. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر این اریکسون سوریدا د افغانستان د سولې له بهیر سره د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون پنځشنبه د ویډیو کانفرنس له لارې له میرمن سوریدا سره خبرې وکړې. میرمن سوریده وویل چې هیواد به په هر ډول حالاتو او شرایطو کې له افغانانو سره ولاړ پاتې شي. د دې په وینا ناروې د سولې خبرو ته د زمینه برابرولو په برخه کې هڅې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د سولې په بهیر کې د نړیوالې ټولنې د رول او د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه هیله څرګنده کړه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د موافقې له مخې ټاکل شوې به بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 پیل شي، خو طالبانو دا مذاکرات د افغان حکومت له زندانونو د 5000 طالب بندیانو له خلاصون سره تړلې دي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو ټویټ کې ویلي وو چې ناروې د مذاکراتو د تسهیل په برخه کې مخکښ دی او دا هیواد کولی شي سولې ته په رسیدو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د کاپیسا ځایي چارواکي وایي طالبانو د الاسای ولسوالۍ پر ودانۍ ډله ییزه حمله کړې ده. په دې حمله کې چې د پنځشنبې په ماښام شوې یو ملکی وګړی ټپي شوی دی. د الاسای ولسوال نقشبند صافي ازادي راډیو ته وویل په دې حمله کې د یو ملکی د ټپي کېدو ترڅنګ د دې ولسوالۍ د بازار یو شمېر دوکانونه سوځېدلې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په امریکا کې مدني فعالانو، سیاستوالو او هنرمندانو د پنځشنبې په ورځ د جارج فلوید د یاد په مراسمو کې ګډون وکړ. 46 کلن فلوید هغه تورپوسی امریکایی و چې تیره اونۍ د پولیسو له لورې د نیولو پر مهال مړ شو او له هغه راهیسې په دې هیواد کې د نژادي بې عدالتۍ په وړاندې پراخ لاریونونه پیل شوي دي. فلوید د مینوسیټا ایالت په میناپولیس شار کې د می په 25 مړ شو او د پنځشنبه ورځ یادغونډه هم په همدې شار کې جوړه شوه. د فلوید د کورنۍ مدافع وکیل ویلي چې په درو ایالتونو کې به شپږ ورځې د ده په یاد مراسم جوړ شي. د مراسمو لپاره دوه نور ایالتونه شمالي کارولینا او تکساس یاد شوي دي. د فلوید د مړینې پر ضد ځینې مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتې خو د جون په درېیمه سوله ییز لاریونو نه وشول. په مینوسیټا ایالت کې محکمې درې نور پولیس افسران هم په دوهمه درجه قتل کې په مرسته کولو تورن کړي. د دې قضیې پر مرکزي تورن ډیریک شاوین د دوهمې درجه قتل تور دی چې په نتیجه کې په 40 کاله بند محکومېدای شي. او وروستی خبر دا چې د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پخوانی نظامي چارواکی د صدر اعظم په توګه ټاکلی دی. لوکاشینکا دا اقدام تر ولسمشیزو انتخاباتو دوه میاشتې وروسته کړی. 40 کلن رامان ګولوف چینکو پخوانی ډیپلومات دی چې د دولت د نظامي صنعتي کمیټې مشر و او د جون په 4 نیټه د صدر اعظم په توګه وټاکل شو. دا یوه ورځ وروسته له هغه چې مخکینی صدر اعظم سیاریهی روماس له خپلې دندې ګوښه کړی شو. دا سجی رډو سهارنۍ خبری مجله اوري. داعش ډلې د کابل د وزیر اکبر خان جومات د امام ایاز نیازی د وژلو مسؤلیت ومانه او امریکا د داعش پر ضد پر مبارزه ټینګار وکړ. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي او له یوه دیني عالم سره مو دا مسأله شریکه کړې ده.
انفرادي شکل باندې هیڅ څوک د اسلام د معتقد سره سم دا حق نه لري چې څوک په قتل باندې ورسوي.
نړیوالو چاپی خبرونه او تکتنه لرو چې د افغانستان په اړه په خپل تازه غنو کې څه خبره کړې دي. په بلخ کې مو د لسکونو فابریکو له بندیدو خبرو. د خبرونه په روسیو کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې لوي داسې مېرمنې سره شغېدلی چې په کابل کې د غره پر سر کور لري.
د فشار کې زمې دي خوونه یې لږ نشم کاته کېدای به په کې مې دي چې خپل ځان دې ته وم فشار شم واسي به مرشم نه فشار کې.
داعش وسلوالې ډلې په کابل کې پر وزیر اکبر خان جماعت د سیشنبې د ورځې د حملې مسؤلیت ومانه. په دې حمله کې د جماعت د ملا په ګډون دوه کسان وژل شول او اته نور ټپیان شول. په عین حال کې د پنځشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف له مشرانو غوښتي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د پرمختګ د مخنیوي لپاره دي مالي مرستې زیاتې کړي. ملالۍ بشیر په دې اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې داعش سختریز ډلې په کابل کې پر جماعت تسې شنبې د ورځې د حملې مسؤلیت منلی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپل هیواد له متحدانو غوښتي چې د دې ډلې پر ضد دې جګړه ګړندۍ کړي. د سې شنبې په ورځ په کابل کې د وزیر محمد اکبر خان مینی پر جماعت په حمله کې د جماعت د ملا مولوي ایاز نیازی په ګډون دوه کسان وژل شول او اته نور ټپیان شول. داعش ډلې پر خپله ویبپاڼه د پنځشنبې په ورځ په خپره کړې اعلامیه کې د دې حملې مسؤلیت منلی او ویلی دی چې د جماعت ملا یې ځکه په نقشه کړ چې د افغان حکومت ملاتړ یې کاوه. ملا ایاز نیازی د پنځشنبې په ورځ د جون په 4 نیټه په همدې جماعت کې خاورو ته وسپارل سو. د پنځشنبې په ورځ د جون په 4 نیټه امریکا او ایتالیا د نړیوال ائتلاف هیوادونو د غونډې مشري وکړه چې تمرکز یې د داعش ډلې پر ضد پر جګړه و. دا غونډه د یو ویډیو کانفرنس له لارې جوړه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دې غونډې ته وویل چې د داعش پر ضد د امریکا جګړه دوام لري. امریکا تیره میاشت په کابل کې پر یو زیږنتون د حملې پړه پر داعش ډله واچوله او ویل چې دا ډله د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پروسه اغیزمنول غواړي. مایک پومپیو د پنځشنبې د ورځې غونډې ته په خبرو کې په کابل کې پر زیږنتون حملې ته په اشاره داسې وویل: They why mush bait daish dali rishi wo baso pa Iraq aw Suria ke la azad ustwi sim sara mrasta wakro mush tol po hijo daish takhpli targhari la para hits puli nawini tera mash de dali pa Afghanistan ke par yawazi jantun pa hamla ke tol wajna wakla par ukhtun ke tar tol bewasa kasan hamila shaze aw niwi zijadali kuchnyan pa nakh shakral da daish dali da hamlo pa khwani tariqa da.
was the classic ISIS methodology.
تیر کال د امریکا په حمله کې د داعش د مشر ابو بکر البغدادي ووجل سو او له هغه وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې ډلې پر وړاندې بریا اعلان کړه. مخکې دې ډلې په سوریه او عراق کې پراخې سیمې تر خپل کنټرول لاندې درلودې. د پنجشنبې ورځې تر غونډې وروسته مایک پومپیو پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې امریکا او یو اتیا متحد هیوادونه یې په بشپړه توګه د داعش ډلې ماتولو ته ژمن دي. په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه په کابل کې د داعش ډلې حملې زیاتې سوي دي چې ملکیان، رسنۍ او اقلیت شیعه وګړي په نښه کوي. د سې شنبې په ورځ د جومات تر حملې مخکې د تېرې یکشنبې په ورځ داعش ډلې په کابل کې د سړک غاړې ته د ایښودل سوي ماین چاودنې مسؤلیت هم منلی و. په دې چاودنه کې چې د یوه تلویزیون پر بس وسوه، د تلویزیون دوه کارکوونکي ووژل سول او څلور نور یې ټپیان سول.
په افغانستان کې د تیرو څلورو لسیزو په جګړو کې د شکېلو ډلو پر جنګیالیو او ملکي وګړو سربیره ډېر زیات دیني عالمان د بېلابېلو اړخونو لخوا وژل شوي دي. په روانه اونۍ کې په کابل کې د وزیر اکبر خان د جومات د ملا ډاکټر ایاز نیازی وژل چې د ډېرو په باور د یو مخکښ دیني عالم و. دا سوالونه بیا یو ځل بیا رابرسېره کړي دي. د افغانستان دینی عالمان د کومې مذهبي فتوا په اساس وشل کیږي؟ په دې اړه احمد تکل د پوهنتون د استاد ډاکټر خواجه محمد اسامی سره مرکه کړې ده. شاغل اسامی د مرکې په سر کې په دینی تعلیماتو او عقایدو کې د قتل په جواز رڼا اچوي.
پیغمبر علیه السلام فرمایي: لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. ليوم مسلمان وینا جواز نه لري چې هغه څوک ترې واخلي او توی کړي الا په درې شیانو باندې. یو هغه وی چې هغه زناکار سړی وي او په هغه باندې زنا او په شرایطو باندې ثابت شي، او یا څوک خپل دین تغییر کړي بل دین ته واوړي، او دریم هغه څوک دی چې هغه بل سړی په قتل باندې ورسوي قصاصا. علاوه د دې دریو شیانو نه نور هیڅ انسان ته دا جواز نه لري چې د چا وینه ناحق ته وو. دا هم باید دلته اضافه شي چې دغه درې کټګوري خلک چې مایات په دا هم د هر چا یا د هر فرد کار نه دی، هغه هم د وخت د حکومت قضا ور باندې فیصله وکي. یعنی انفرادي شکل باندې هیڅ څوک د اسلام د معتقد سره سم دا حق نه لري چې څوک په قتل باندې ورسي.
په تیرو څلوېښتو کلونو کې یو دوه نه بلکې لسګونه او حتی سلګونه دینی عالمان د نورو اسلامي ډلو لخوا وژل شوي دي. د دین احکام خو نه بدلیږي، دا ډلې څنګه کولای شي چې عامو خلکو ته قناعت ورکړي یا د هغو ملاتړ د دغو قتلونو لپاره جلب کړي چې د دې یا هغې ډلې اسلام ناسم دی او زما اسلام سم دی؟
اسلامي تعلیمات هغه کسان چې مثلا جلب و جذبېږي، امکان لري اسلامي تعلیمات، اسلامي لارښوونې د هغوی د عمره قیمي نه وي او بالاخره د هغوی تبلیغاتو له تاثیر لاندې ځي. زه په دې عقیده یم، یو مسلمان په صفت باندې، چې اسلام داسې یو دین دی چې هغه سولې ته، امنیت ته، ورورۍ ته، بلکې قرآن وایي چې یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل. په اصلیت کې انسانیت ټول یو انسانیت دی، خو دغه دی چې موږ چې بیا مسلمان وایي، مسلمان هغه اعلی درجه د انسانیت نه دی. خو عمومي شکل باندې چې اسلامي تعلیمات او لارښوونه یو انسان پر هغه کې کم شي، نو هغه بیا کولای شي چې د هغه د ذهنیت نه هر قسم استفاده وکړي. که چیرته تعلیم اسلامي هغه عام شي او هر انسان قرباني پوه شي، بیا زه فکر نه کوم چې څوک سوء استفاده ترې وکړي او د شا په ضد باندې استعمال کړي او یا د هغه په ضد باندې وکارولی شي.
او رسې پښتنه ډاکټر صاحب اسلامي، فکر کوي دا امکان شته چې یو ورځ به موږ بیرته هغو دینی اصولو او معیارونو ته بیرته ورشو چې افغانانو ته پلرونو او نیکونو پاتې وو او تروسم دي او تر څلوېښت کاله مخکې پورې د اسلام د اصولو په نامه پیژندل؟
بالکل، اصول مغه اصول دي. ګورئ، اعتقاد دی چې الله یو دی، پیغمبر علیه السلام خاتم النبیین دی، دا اصول دي. جنت حق دی، دوزخ حق دی، مرګ راتلونکی دی او بعد له هغې نه محاسبه شته. په دنیا کې که موږ تاسو فکر وکړو، تقریبا په وجود دی 8 میلیارد انسانان ژوند کوي، خو دغه 8 میلیارد کې 1.5 یا 2 میلیارد مسلمانان ونیسه، خو په دغه 2 میلیارد مسلمانانو کې 1.8 میلیارد مسلمانانو کې به څومره مثلا د اسلام په احکامو باندې پوه وي؟ بیا خو پیغمبر علیه السلام ویلي دي چې مسلمانان به په 3 فرقو باندې تقسیمیږي، خو هغه کلها فی النار، ټول به دوزخی وي. پیغمبر علیه السلام وایي چې صحابه ترې پوښتنه کوي چې نو بیا به هم څه حال وي؟ دی وایي چې لار حل دغه دی چې الا ما انا علیه و اصحابي، په هغه منهج باندې چې هغه وسطي منهج و، هغه د دنیا د بشریت لپاره سربره لګل شوی، پیغمبر علیه السلام د ټولو لپاره را لګل شوی. ګوره اسلام په عمومي شکل باندې په هر آیت کې په دې باندې تاکید کوي، پیغمبر علیه السلام په وسعت باندې نورو ته دعوت کوي.
د پانتون استاد ډاکټر خواجه محمد اسامی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
ازادي راډیو په منځني صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 هم اوریدل شي. د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزای کتنه کوي.
د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز د افغانستان د سولې په پروسې یو متمرکز 101 مخیزه راپور خپور کړی چې پکې د افغانستان اوسنۍ سیاسي، امنیتي او اقتصادي وضعیت شار بلای دی. دغه راپور عنوان دی د افغانستان د ویرښتینې سولې لرلید. په دغه راپور کې د افغانستان د روانې جګړې د امنیت په برخه کې د امریکایي ځواکونو رول او د سولې د پروسې په اړه بحث شوی او دا ارزول شوی چې څنګه د افغانستان په سیاست کې ښکته پورتوالی، د حکومت ولې چارې او امنیتي او اقتصادي وضعیت د یوې رښتینې سولې لرلید متاثره کوي. د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز دغه راپور د ښې حکومت ولې په چارو کې ځینو اساسي ناکامیو او اقتصادي ځوړتیاو ته اشاره کوي چې په خبره بل اخر د یوې باثباته سولې امکانیت له خنډ سره مخ کوي. دا ستونزمن مسایل د راپور په خبره دا اړتیا په ډاګه کوي چې د سولې تر نهایي تړون وروسته به هم هر ډول رامنځته کیدونکی حکومت د امریکا او متحدینو په قوي مالی ملاتړ پورې متکی وي. په ټوله کې دا راپور د نورو برخو ستونزې دومره لوی ارزوي چې وایي د امریکا طالبانو د سولې د اوسني تړون د تطبیق په وړاندې امکانات او یوې لمفهوم ډکې سولې ته د رسیدو چارې محدودوي. د امریکا طالبانو تړون د فبروري په 19 د قطر پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو. دا تړون له ترهګرو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو په بدل کې د دې ډلې د 15,000 بندیانو د خوشي کېدو او له افغانستانه په 14 میاشتو کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو ژمنه کوي. د دغه تړون په اساس سپارښتنه شوې وه چې په 10 ورځو کې بین الافغاني خبرې پیل شي، خو څه باندې 3 میاشتې ووتې چې بین الافغاني خبرې لا نه دي پیل شوي. د یو افغان بندي خوشی کېدو دوه امریکایي کونډې سخت حیرانه کړې. دا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پنځمې ورځې د یوې مقالې عنوان دی چې له زندانه د یو بندي په خوشی کېدو او ورسره تړلې موضوع یې لیکلې. د نیویارک ټایمز په مقاله کې راغلی یو پخوانی افغان پولیس چې په 2012 کال کې دوه امریکایي پوځي سلاکاران د ملي ګارد غړی 8 کلن تورن رابرټ میرچانتی او د هوایي ځواکونو سلاکار 4 کلن ډګرمن جان لوفټس د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت دننه په ډزو وژلي وو. د 10 کلن حبس له پوره کېدو مخکې راخوشه شو. په مقاله کې راغلي 8 کاله مخکې پیګي مرچانتي او هولي لوفټس ته احوال ورغی چې د دواړو خوندانې په افغانستان کې د پولیس لخوا په ډزو وژل شوي. دا اونۍ د دغو دوو امریکایي کونډو حیرانتیا او پریشانی ورسته له هغه لا پسې زیاته شوه چې خبرې شوې د خوندانو قاتل یې له بنده خوشې شوی. د پیګي مرچانتي په حواله د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې راغلي چې رابرټ او جان لوفټس دواړه ډیر ښه او نیک انسانان وو او تل یې هڅه کوله چې د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره کار وکړي. پیګي ویلي د خاوند قاتل سالنګي آزاده شوی او دوی په خدای سپاري چې خپل عدالت تطبیق کړي. عبدالبصیر سالنګي چې په عبدالصبور هم مشهور وو 4 کاله فراری وو او بالاخره په 2014 کال کې نیول شوی او په 10 کاله باندې محکوم شو. د ویلی وو زکه د امریکایي پوځیانو وژل چې ګواکې په بګرام هوایي اډه کې د امریکایي عسکرو لاسه قرآن سوځېدلی وو. سالنګي چې د حزب اسلامي غړی وو د هغو 132 بندیانو په ډله کې تیره جمعه خوشې شو چې د حزب اسلامي او افغان حکومت د قرارداد په اساس له بند د خوشې کېدو ژمنه ورسره شوې وه. نیویارک ټایمز داسې وخت د دغو دوو امریکایي کونډو اندېښنو ته پام اړولی چې په دې وروستیو کې د افغانستان له زندانونو سلګونه طالب بندیان او هم تر هغه مخکې وروسته د حزب اسلامي بندیان خوشې شوي. د دوی په خوشې کېدو باندې د بشري حقونو د سرغړونو موضوع ته له دې پلوه ډېر پام اوښتی چې ښایي په دغو بندیانو کې ډېر هغه هم شامل وي چې د بشریت زد درانه جرمونه ترسره کړی دي.
په بلخ کې د کورونا وایروس سره د مبارزه په خاطر د وزر شوی بندیزونو په خاطر په دلیل په صنعتي شارګوټي کې لسکونه تولیدي فابریکې له فعالیت څخه لوېدلې دي. په دغه ولایت کې د صنعت او سوداګرۍ اداره وایي چې په دغو فابریکو کې اکثر برېښنایي بیټرۍ، غالۍ، موزاییک، کاشي او د افغانستان سخت رکشاوي تولید کړي. مجیب حبیب زای له مزار شریف راپور لري.
د افغانستان په شمال کې د سوداګرۍ او صنایعو خونه په بلخ ولایت کې د اتیا سلنه تولیدي فابریکو لا غیر فعالیدو څخه خبر ورکوي. د یاد بانسر چارواکي وایي چې د کورونا ویروس سره د مبارزې په خاطر د وضع شویو بندیزونو او همدارز له ګاونډي هیوادونو سره د افغانستان د پولو د بندېدو په دلیل د بلخ تولیدي فابریکې د خام توکو له کموالي سره مخ دي او تولیداتو ته یې د بازار د نشتون په خاطر فعالیت بند شوی. د شمال زون د سوداګرۍ او صنایعو خونې اجرایی مدیر نصیر احمد قاسمی ازادي راډیو ته وویل چې وضع شوي بندیز زونه او د قرنټین شرایطو دوام به په دغه ولایت کې د صنعتي خارګوټي د پاتو فابریکو پر فعالیت منفي اغیزه وکړي. قاسمی وویل
تقریبا 80%
تجارتای ما مستقیما کابو اتیا زموږ سوداګري متاثره شوې ده. له دې برخې څخه ډیری فابریکې فعالیت نه ترسره کوي. دلیل یې هم دا دی چې یا خام مواد نه لري او یا هم د دوی تولید شوي توکي په بازار کې نه خرڅېږي، ورته بازار نشته. په بلخ کې د قرنټین د بندیزونو له وضع کېدو مخکې د تولیدي فابریکو خام مواد له ګاونډي هیوادونو لکه ازبکستان، قزاقستان او چین څخه برابرېدل چې د کورونا ویروس د شیو له پیل سره سم د دغو هیوادونو ترمنځ ځمکني پولې هم وتړل شوې. د نصیر احمد قاسمی پانچ تولیدي فابریکې نه یوازې د خام توکو له کموالي سره مخ دي، بلکې دغو فابریکو په بلخ کې د خپلو کارکوونکو شمیر د تنخواه د ورکولو د نه وړتیا په دلیل کم کړی دی. په مزار شریف کې د رکشا او موټرو تولید د یوې فابریکې مسؤول محمد ابراهیم آرون وایي چې تر دې پخوا دغه فابریکې هر میاشت 40 د رکشاوې تولید کولې، خو له دوه میاشتو راپه دې خوا یې د تولیداتو کچه صفر ته رسېدلې ده.
مواد خام که لازم است به خاطر جو کردن وسایط،
هغه خام مواد چې د څلور ټایره او دریو ټایرو وسایطو د جوړولو لپاره ضرورت دي موږ په اختیار کې نه لرو. بازار تړل شوی دی، بندیز وضع شوی دی او هم نشو کولای چې له بهر څخه دغه د اړتیا وړ مواد راوارد کړو. په همدې دلیل زموږ فعالیت په ټپه درېدلی دی. محمد ابراهیم آرون زیاتوي چې د دولت لخوا له تولیدي فابریکو څخه د ملاتړ نشتون او د لوړو مالیاتو ورکړه د دغو فابریکو د فعالیت د بندېدو بل عمل بلل کیږي. په همدې حال کې د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ریاست وایي چې د دغې رامنځته شوې ستونزې د حل په برخه کې یې هڅې پیل کړې دي. د یاد ادارې مشر شیر احمد سپایزده ازادي راډیو ته وویل چې هغه فابریکو ته چې د اولیه موادو او صحي بنسټونو ته د توکو د تولید په برخه کې فعالیت کوي، خامو توکو ته د لاسرسي او تولیداتو ته د خرڅلاوي زمینه برابروي. سپاهي زاده زیاته کړه د مینځلو لپاره د توکو د تولید فابریکې او همدارنګه د ماسکونو او د درملو د تولید فابریکې په بلخ ولایت کې فعالیت لري، خو نورې فابریکې په ټپه درېدلې دي. موږ هڅه کوو چې ترې نظارت ترسره کړو او ورته امکانات برابر کړو. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ ولایتي شورا استازي وایي چې په مزار شریف کې په تګ راتګ د وضع شویو بندیزونو اوږدوالی او د فابریکو د فعالیت بندېدل به رامنځته شوی اقتصادي بحران نور هم زیات کړي او د ضروري توکو بیې به دوه برابره لوړې شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ خپرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم نیولای شي. د امریکایي ځواکونو یو سرتیری مایکل وایټ د ایران له زندانه خوشی شو. د دې ایران مذهبي مشر ته په 2013 کال کې د سپکاوي په تور بندي شوی و. ایران ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی براین هوک له یو ډاکټر سره سویس ته تللی دی چې دغه امریکایي هرکلی وکړي او هغه خپل هیواد ته ستون کړي. ملالۍ بشیر د ازادي راډیو د مرکزي څانګې د راپور جزئیات په دې ارتباط وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي مایکل وایټ له ایران وتلی دی او امریکا ته پر لاره دی او ډیر ژر به له خپلې کورنۍ سره یوځای سي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پنجشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې وایټ په الوتکه کې د سویس پر لور روان دی. د ویلي زه هیڅ کله په نورو هیوادونو کې د بندي امریکایانو په خوندي توګه راخلاصولو لاس نه اخلم. د په یو بیل ټویټ کې د دغه امریکایي وګړي په راخوش کېدو کې د سویس رول ستایلی دی. تر دې مخکې د وایټ مور جوانا وایټ په یو بیان کې ویلي و چې بند پای ته رسېدلی او مایکل په خوندي توګه له امریکایانو سره دی او بیرته کور ته د ستنېدو په حال کې دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته یو امریکایي چارواکي له قوله ویلي ایران ته د امریکا ځانګړي استازي براین هوک له یو ډاکټر سره یو ځای د سویس د پلازمینې زوریخ پر لاره دی چې له وایټ سره وویني. هوک به له دغه امریکایي نظامي سره تر امریکا په پرواز کې مل وي. ایرانی چارواکو د 2013 کال په جولای میاشت کې وایټ توقیف کړ. پر د تور و چې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنایي ته یې سپکاوی کړی دی او په ایران کې په 14 کاله باندې محکوم سو. دی په مارچ میاشت کې د کورونا ویروس په خاطر له زندانه په موقتي توګه خوشې سو. امریکایي چارواکو ویلي چې د ده خلاصون له امریکایي زندانه د ایراني تبعه سیروس اصغری له خلاصون سره هیڅ تړاو نه لري. اوس مهال ګڼ امریکایي وګړي د ایران په زندانونو کې شپې ورځې تیروي. د واشنگټن او تهران خپلمنځي اړیکې په 2013 کال کې هغه مهال ترنګلې سوې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو له اټومي تړونه د خپل هیواد وتل اعلان کړل.
لنډ خبرونه. د امریکا په سنا جرګه کې د اکثریت جمهوري غوښتونکو مشر میچ مکانل وایي امریکا باید له تروریزم سره د مبارزې لپاره په افغانستان کې کافي حضور ولري. ښاغلی مکانل زیاته کړه پر طالبانو باور نشي کېدای چې له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره به اړیکې قطع کړي. د وویل امریکا باید له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اینا اریکسون سوریدا د افغانستان د سولې له بهیر سره د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر پرون پنځشنبې د ویډیو کانفرنس له لارې له میرمن سوریدا سره خبرې وکړې. د کاپیسا ځایي چارواکي طالبانو د الاسای ولسوالۍ پر ودانۍ ډله ییزه حمله کړې ده او په دې حمله کې یو ملکی وګړی ټپي شوی دی او د ولسوالۍ ګڼ دوکانونه سوځېدلي دي. په امریکا کې مدني فعالانو، سیاستوالو او هنرمندانو د پنځشنبې په ورځ د جورج فلوید په یاد مراسمو کې ګډون وکړ او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا پخوانی نظامي چارواکی د صدر اعظم په توګه ټاکلی دی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.15 نیولې شی وړاندې د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې د شون رنگونه پروګرام لرو. خو تر هغه مخکې ستاسو راغلي سمېسونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
حکمت الله حماس د هلمند لنادلی ولسوالی پر استول اس ام اس کې لیکلي دي په مسجدونو او دینی عالمانو بریدونه د پاکستانی داعشانو کار دی. شهید لزاب لیکي طالبانو په افغانستان کې په عامه او مقدسو ځایونو د بریدونو بنسټ ایښی اوس که هر څوک د دوی د اعمال تکراروي هم دوی مسؤل دي. عبدالغفور فریاد له کندهار لیکي د کندهار آسمان شین دی، باد او غبار نشته، هوا پاکه ده. محمد قاسم زواک له هلمند پر استول اس ام اس کې لیکلي دي پر رسنوي او علماو حمله جنایت دی. خان محمد اسلامیار له نادلیل کې ک افغانان په کورونا ته سم پاملرنه ونه کړي په افغانستان کې به هم کورونا د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو هغو هیوادونو په څیر زیات خبره شي چې هلته کورونا ډیر خبره شوې ده. او عبدالرحمن پر استول اس ام اس کې لیکلي دي د کابل د وزیر اکبر خان د جامع جماعت بریټ په حقیقت کې د داعش نه دی، د ټولو ترهګرو دی. حمیده اتل له غزنی لیکي طالبان واستخپلی چیرې د پټولو لپاره لاس غورځوي او لاس ترشانی سی وبښی سره یې سم سم نن وصل کیږي. او حمیده نظری له قلات لیکي داعش په افغانستان کې د طالبان په سیر د پاکستان پروشه ده. وسام دښوان رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه
تاسو مجبور یې چې دلته خرڅم راوړی مثلا وړه وریځ د شانتي درندې دي په دغه غره سره کیمرا پورته کوي
سونه په دمو زراخه جو ما رقم ته په دما چې می خو دی بازار سمانی کنه بل ارته معلومه ده بل چې دلته راوخې جو دوه درې ساته دلته ناستایم چې ودارې کډیمه د مال ګراسه مشکلات نه دي خوري کې درتویم ته به وایې آفرین دې چې ته دونه پاتې یا ته دونه غیرت چې تی لري کنه نیخی دیر دی مجبوره جوان داشتی روی
معمولا مریضی خواتمان لسری سری کنه خامخا کلسی مریضی اگه پدقی غربیت سنگه کتکیگه تر دکتر عزیزی
والا دونه پا مشکلات کتکیگم چیم دست پا دمو دمو سبایی چی جگیگه ما دیر اقام تم املایی چی بیخی لکه چاش مرمی خوارلی لگی دیلی زه لاست نیست ما زه چگیگم
دستی وقت نکه کسارتا وکی چی دیر سخت مریضه یا سخت مشکل درلو ده کورم دستی پا غره که تیر دیر زیاده پا تکلیف کری
والا یه رازی چی کتا شون بیخی چی ما تایلی پشار شک دا پشار که زیمه دیر خوابان میلی شو نشم کتا که دای بیخی بخی می دیر خیلی زان می دیر تبم پشار شم واشی بیخی مرش ما نپشار که و دیتا درد گوره شدی در دیتا دا غیرت گوره شد تو دون غیرت مال اوز طول متوجه کیگی کنه که دیچا فکر نگه اما از پا دیوان می لاسی نیوه لاسی را که استا 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 دختر تا چه لارم پا ده مریضه که قصه او کرده دی با دی وقت را رسولی و دست کورم جگده و نپشاکیده نکراشچه لار نه دیگه نه دختر مخند